دا مشال رادیو ده په پېښور کې د سهار 10 بجې سیلې دي. نن د پنځ شنبه یا زیارت ورځ او د 2023 کال د مارچ 8 نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پروان خبرونه کې تاسو سره کلی کوم. په دې خبرونه کې د انګور اډې پر لات د شخړو د هواري شوراګانې او د عورت مارچ د ویلان په اړه راپورونه سربیره د خبرونې په دویم نیمه کې اونیس پروګرام د مشال تر لاندې بحث هم لرو. تر څو وړاندې د دې محل خبرونه ته ورسئ. لمړی د مهم خبرونو سرټکی د انګور اډې پر لتوال وای له شاوخوا څلور میاشتو احتجاج وروسته لا هم حکومت غوښتنې نه دي منلي. عورت مارچ اعلان کړی چې دا ځل به د ښځو د نړیوالې ورځې لاریون د بشري حقونو فعالي مهرنګ بلوچ سره ډالۍ کوي او د هند قوو وګړو په یوه ویډیو پیغام کې ویلي چې هغوی په زوره د روسیې لپاره په اوکراین کې جګړې کولو ته مجبور کیږي. اوس د خبرونو تفصیل. د کوز جنوبی وزیرستان د انګور اډې احتجاج کوونکي وایي چې هغوی له شاوخوا څلور میاشت راهیسې پر لت وهلې دي خو حکومت یې لا هم غوښتنې نه دي منلي. د احتجاجي پر لت یو مشر محمد رسول د مارچ پر شپږمه مشال لاډیو ته وویل چې هغوی د سیمې د ولس لپاره د انګور اډې له لارې له افغانستان سره په تګ راتګ د اسانتیا او د تعلیم او روغتیا تر څنګ د امنیت د انټرنیټ او موبایل ټلیفون شبکې بحالولو او د ژوند د بنیادي سهولتونو غوښتنه کوي. نوموړي زیاته کړه
دلته بارډر د مش په خبره دا ژوند د مش ور سره تړلی دا یو پیسې پر بنا ریپي د مش نه نور خلک لري. نو دلته د خلک کاروبار کې انتهي مشکلات نه دي. خلک انتهي غربت کې د ویزا پاسپورت د دې کا مش نه غوړي ځکه چې یوې طرف د مش کول نه دي. دلته
په انګور اډه کې ځایي ولس او کاروباریانو د 2023 کال د نومبر پر 12مه تر هغه وروسته پر لت پیل کړ چې د پاکستان حکومت د نومبر له لومړۍ نیټې راهیسې له افغانستان سره د تګ راتګ لپاره د پاسپورټ او ویزو لرل لازمي کړل. مشال رادیو د مارچ پر پرمه د کوز جنوبي وزیرستان له ډیپټي کمشنر محمد ناصر خان سره په وار وار د ټلیفون کولو هڅه وکړه خو هغه ټلیفون ته ځواب ونه وایه. بلخوا د نجبو وزیرستان د پاکستان قومي اسمبلی منتخب استاد زبیر وزیر مشال لري ته ویلي چې د انګور اډې د خلکو د غوښتنو په اړه بل چارواکو سره خبرې کوي او د ولستونځ به هواروي. په پاکستان کې د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي ډلې عورت مارچ اعلان کړی دی چې دا ځل به د مارچ پر اتمه د ښځو د نړیوالې ورځې لاریون د بشري حقونو فعالي مهرنګ بلوچ ته ډالۍ کوي. د مارچ پر شپږمه په اسلام آباد کې د خبریالانو مرکز مخ ته د یوې خبري غونډې پر مهال د عورت مارچ منتظمینو وویل چې سږ کال به د هغوی د لاریون موضوع مزاحمت او هیله وي. د عورت مارچ مخکښانو زیاته کړې چې هغوی پر خپلو پوسټرونو هم د بلوچي ښځې انځور جوړ کړی دی ځکه د هغوی په وینا بلوچ ښځې د جبري لادرکیو پر ضد نه سړي کېدونکې او دوامدار مبارزه کوي. مهرنګ بلوچ د جبري لادرکیو او د ماورای عدالت وژنو خلاف د هغو بلوچ احتجاج کوونکو مشري کړې وه چې د 2023 کال د ډسمبر په پای کې په اسلام آباد کې د څه باندې یوې میاشتې لپاره پر لت ووهلی وو. د پاکستان وزیر اعظم ویلي چې وفاقي حکومت په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې په وروستیو ورښتونو او سیلابونو کې له ځپل سوو خلکو سره پوره مرسته کوي. شهباز شریف پرون په پېښور کې د سوایي ګورنر په دفتر کې د یوې غونډې پر مهال په ورښتونو کې د پیښو او سیلابونو پر مهال د یو شمېر وژل سوو کسانو کورنۍ ته د 600,000 روپیو بانکي چکونه ورکړل. نوموړي ژوبلو کسانو ته د 15,000 روپیو تر څنګ د بارانونو او واورو له وجې د بشپړو ړنګ سوو کورونو مالکانو ته د 700,000 روپیو او جزوي ړنګ سوو کورونو مالکانو ته د 3,500,000 روپیو مرستو اعلان وکړ. په پېښور کې د طبي ناورینو پر وړاندې د مبارزې صوبایي اداره وایي په خیبر پښتونخوا کې د تیرې اونۍ د ورښتونو له وجې د کورونو او کمرونو نړېدو په پیښو او په سیلابونو کې 40 تنه وژل شوي او 28 ژوبل شوي دي. د ادارې په وینا د ورښتونو او سیلابونو له وجې تر 600 زیاتې ودانۍ زیانمنې شوي دي او د کمرونو نړېدو له وجې په ځینو غریزو سیمو کې سړکونه تړل شوي دي چې د خلاصولو چارې دوام لري. د هند وګړو یو ویډیو خبره کړې ده چې وايي هغوی د 2023 کال د دسمبر په وروستیو کې د سیلانیانو په توګه روسیې ته ولاړل خو هلته یو روسی لارښود په دوکې سره بیلاروس ته واړول. هغوی زیاتوي چې په بیلاروس کې د ویزې نه لرلو له امله هغوی ونیول سول او بیرته روسیې ته ولېږدول سول چې اوس هلته هغوی په زوره د روسیې لپاره په اوکراین کې جګړې کولو ته مجبوره کول کیږي. د دوه کسانو په وینا دوی مجبور کړل سول چې د ژباړونکو لشتون پرته ځینې اسناد لاسلیک کړي چې په نتیجه کې هغوی د پوځي روزنې یوه مرکز ته ولېږدول سول. دا په داسې حال کې ده چې هندي چارواکو تیره میاشت ویلي ول چې هغوی هڅه کوي چې شاوخوا 40 هغه هندیان بیرته راولي چې د روسیې په پوځ کې موندل شوي دي. او په پای کې د لوب خبر د پاکستان سوپر لیگ یا پی ایس ایل په نوم د شل اوور کرکټ په سیالیو کې نن اسلام آباد یونایټډ او کراچي کینګز لوبډلې یو بل ته مخامخېږي. د مارچ پر اوومه د راولپنډي په لوبغالي کې دا سیالي د پېښور پر وخت د ماخستن پر واو د کابل پر شپږنیم بجو پیلېږي. تر دې یوه ورځ وړاندې پرون کراچي کینګز کوټه ګلیډیټرز په اوو وکټو او اسلام آباد یونایټډ لاهور قلندرز لوبډلې ته په اوولس منډو ماتې ورکړه. بل پلو د افغانستان او ایرلند کرکټ ملي لوبډلې نن 15 اوور یا یو ورځنۍ سیالي کوي. د مارچ پر اوومه د شارجه په لوبغالي کې دا سیالي د پېښور پر وخت د مازیګر پر څلور نیمه او د کابل پر څلور بجو پیلېږي. تر دې وروسته به دواړه لوبډلې د مارچ پر نهمه او دولسمه په شارجه کې له یو بل سره یو ورځنۍ لوبه وکړي. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه. خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل. اوس راځو خپلې لومړۍ موضوع ته. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې مو واوریدل، د کوز جنوبي وزیرستان په انګور اډه کې ځای ولس لتیرو شاوخوا څلور میاشتې پر لټوالې دي. هغه د سیمې د ولس لپاره د انګور اډې لاري له افغانستان سره په تګ راته کې د سانتیا او د تعلیم او روغتیا ترڅنګ د امنیت، د انټرنیټ او موبایل ټلیفون شبکې بحالولو او د ژوند د بنیادي سہولتونو غوښتنه کوي. پر لټوال وایي چې حکومت یې تر اوسه غوښتنې نه دي منلي، بلخوا د هغې سیمې منتخب استازي وایي چې د ځای ولس د ستونزو د هواري لپاره به له چارواکو سره خبرې کوي. په دې نور حال د مشال رادیو خبریال اشتیاق مسید را کوي.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع انګور اډا سیمې اوسیدونکي مشال رادیو ته ویلي دي چې د څلور میاشتې راهیسې په احتجاجي درناکشې حکومتي چارواکیو نه په انګور اډا سرحدي دروازې باندې د تاګ روتاګ او د سیمې خلکې د پوره د تعلیم، صحت، سهولتونو غوښتنه کوي، خو چارواکي یې غوښتنې منلې ته تیار نه دي. د انګور اډا احتجاجي درنې یو مشر محمد رسول په دغه برعکس مشال رادیو ته ویایي.
چدلته انګور اډا کې پرلط شنوسته دا څلور کومه دنګي خیر خو جل خیر دنګي خیر تو جل خیر دغه ته نو چې دغه په علاقه کې څومره عوام ده یا څومره کومینه دي دغه متفقه شاکشنه ولا او ته دې کې سیاسي خلک هر څوک چې انګور اډا کې وخت راي دا ټول دې کې متفق کی سره دلته بارډر د مش په خبره دا یو ژوند د نیژ ور سره تر لای دا یو پیسې پر بنا ریپي د نیژ نه نور خلک لري. دلته د خلک کاروبار کې انتهي مشکلات نه دي، خلک انتهي غربت کې د ویزا پاسپورت د دې کې
مشال ریڈیو تا پدارنگ بیانوی
پښتون ژغورنې غورځنګ سره د تعلق ته ډاکټر محیب تقریبا چار مهینه چار پانچ دن دا په اوغشته چې نش پر لټوالای دی د انګور اډې جایز مطالبات پورا او په ګیس باندې تاج رو تاج دې پورا مذاکرات فی الحال د چا سره هوګر پر شاینل باندې نه دي شوی. خو پی ای او د نیج منس نه هم هیڅ امید نه دي او سراب د سپیل حکومت نه د نیج مطالبات حال کو ویلي چې د جاه روغلا مکانی خلک د غربت شکار دی او انتهایی د حکومت نا مایوس شوی دی. د نیژ مطالبات بنیادی د ژوند د ضرورت سره تعلق تای د کپی د پاکستان په نورې علاقې کې چې تون سعودیات داخل تا یا سر دی نیژ هغه او د دې نیژ بارډر باندې نیژ تاسو سعودیات راشي نو مې د محمد د انګورډ او ست دین کای په انګورډ باندې وو راحتو د استاخ د یخ موسم ا دی ای بو وجود باندې د خپل حقوق لري فورا مبارزه د غچری هتو حکومت ای مطلب کای چې ځان یو تر وسه پر مذاکرات تنور غلی هتی چې د ترس مطالبه دی په ای کې سپټال دا سکول دا یا روډ دا یا نت ورک دا یا پچیسل دا یا
مشال ریډیو چې د انګورډ ای ته جاجی درنه غشتنه په باراکښ د سویلی وزیرستان لوور ضلع ډیپټی کمشنر محمد ناصر خان سره د تماس نیولې بار بار هڅه وکړه، خو هغوی خپل موبایل پورته کول خوښ نه کړل. او د سویلی وزیرستان نه د قومي اسمبلی نماینده زبیر وزیر د انګور اډا احتجاجي درنې غوښتنې په براکښې مشال ریډیو ته په دا رنګ وژغېده.
مسلح دو چونکہ دنیز وطن دنیز اپر لور وزیرستان دے دغا گیف سرا دل تر لائی دائی جنگوڑا دے چکی مادر دائی نو پدر بندے دمو دے سیب سرا میں ہاں خبر آشوی دو یدی سالا نیزو پیرا تیرا پوشش بھی چے دے بیز دے در میں چورا متعبی دی دا اگر سرا وہاں مانا دے شی دغا گیف بہر سرا دے دنیز خواہش تائی چے دغا مادر کولا وہاں
د انګور اډا احتجاجي درنې مشرونه دا هم وویل چې په سیمه کښې د احمدزی وزیر سالور کومینا په اتفاق پریکړه کړې ده چې تر څومره پورې حکومتي چارواکیو د دوی اتلس غوښتنې منلې نه وي تر هغې وخت پورې به یې په احتجاجي درنا کښې پلتۍ وهلې وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت ورځې اونیزه خبرونه
د مشال تر رڼا لاندې
پلسنی مو بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په یو بجا
پام کوا
په دونی مو بجو
د ځوانانو غږ
په دریو بجو
سروې
په سلور نیمو بجو
هارون باچا هنری ګړی
په پنځو بجو
زموږ غږ له مشال ریډیو خبري ل جنوبی وزیرستان ځو د خیبر پر لور. د خیبر پښتونخوا د خیبر ضلع په لنډي کوتل کې د شخړو د هواري یا مصالحتي شورا غړو ویلي دي چې د هغې صوبې په زمسو قبایلي ضلعو کې یو شمېر کسان د عدالتونو پر ځای هغوی ته رجوع کوي او خپلې لانجې وروړي. د خیبر پولیس وایي چې مصالحتي شوراګانې په هره تاڼه کې جوړې شوي دي او د ټولنې له هرې طبقې څخه کسان پکې اخیستل شوي دي. دا غوی په وینا دغه شوراګانو په ډیره لږ موده کې د مځکو ډیرې شخړې هواري کړې دي او په دې سره پر پولیسو او عدالتونو بوج کم شوی دی. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال فرهاد شنواری راکوي.
د لنډکوتل ډی آر سی یا مصالحتي شورا ویلي چې دوی په دې تیره لږه موده کې څه باندې شل لانجې هوارې کړي او فریقین عدالتونو په ځای دې شورا ته خپلمنځي او قومي شخړې د ځمکو لانجې او د لین دین معاملات وروړي او دوی ورته هواروي. د لنډکوتل ډی آر سی یا مصالحتي شورا یو غړی مولانا علي حیدر شینواری وایي چې دا دوی لپاره د جرګې په شکل کې یو نوی نظام وو خو اوس ورسره بلد شول او ډیر په کار راځي.
ډی آر سی موږ لپاره داسې یو نوی سیستم وو موږ خپله هم ورسره اموخته نه وو خو چې کله راغی موږ دغه مسایلو حل لاره خپله هم زده کړه چې دا مسایلو لاره په دې طریقه باندې به حل کړي. نو الحمدلله داسې 22 مسایل چې دی موږ په ډیر لنډ وخت کې راټول کړه او حل هم کړه. نو انشاءالله چې کوم مسایل موږ ته نور پروسس کې پراته دي هغه هم نږدې حل کېدونکي او ټول هم دغسې غټې غټې مسلې دي دیش سلویختو کلونه مطلب دایچ پرتی وی.
د خیبر ضلع پولیسو یو مشر ڈی ایس پی مظهر خان اپریده وای چې لنډکوتل ڈی آر سی په ډیره کمه موده کې د دوا فریقینو ترمنځ یو پخوانی او لویه د ځمکې شخړه هوار کړه او دې سره په پولیسو او عدالتونو باندې هم بوج راکم شو.
چونکہ سستا انصاف تھا یہ امداد جرگاہ سسٹم نے وہ ان شاء اللہ و تعالیٰ جتنگ اوقات میشت کی دم 48 سال یو فیصلہ یہ دو میشتو کے دن نہ اکڑا ندا کی بھی زیتا ہوئے ہم چیز ڈی آر سی نہ خوروغ نیت اور جکم دا جرگے والے مولانا سے دو پروغ نیت بند اگا اکڑا نگا تو سو کا تھا ڈی آر سی پر ذریعہ بانے دو خال کھولا دا انصاف میں لوش ہو ان شاء اللہ و تعالیٰ چیز وکیل دا پیسوں نہ تکلیفات نہ دگے نہ بغیر بھی چکم دے دو ڈی آر سی کی بھی چکم نے ان شاء اللہ انصاف ملے گی.
ڈی آر سی یا مصالحتی کونسل لارے د خپل زمکه لانجا هواره کړي او د ستاینه کوي
چې دا تقریبا د زمګ د دوه خاندانو په منځ کې تقریبا چې د 500 کلونه یا د نازوه خدا الحمدللہ چې کوم د ډی آر سی ممبران دي چې څومره د ډی آر سی کارکونان دي دوی د ډیر خوارې د ډیر مهنت او د ډیر دستړی وجه الحمدللہ دا مسله په داسې یو طریقه حل شو چې حل خود آسم شوا چې دا سه حل شوا چې د زمونږ دوه خاندانو په منځ کې حکومت د تنازع ودات پر ورولې باندې بدل شوا.
په 2013 کې د 25 مېنی بدلون لاندې فاټاپ خیبر پښتونخوا ورګډه شوا او هلتا اف سی آر او د جرګو په خوانی نظام ختم شو او ټول نو قبایلی ضلعو ته د پولیسو او عدالتونو نظام وروغځېده. خو بیا وروسته د قبایلی ولس په غوښتنه د ای ډی آر کونسل په شکل کې خوانی جرګو ته هم قانوني حیثیت ورکړل شو او دې لپاره د خیبر پښتونخوا په صوبایي اسمبلی کې قانون سازي وشوه او همدارنګ د سره سره وس د پولیسو په هر تاڼه کې د ډی آر سی په نوم هم کونسلونه یا مصالحتي شوراګانې جوړې شوې. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
زموږ غل مشال رادیو خوري اوس زو اسلام اباد ته په پاکستان کې د شوز د حقونو لپاره کارکونکو ډلې عورت مارچ منتظمینو ویلي چې سږ کال به د مارچ پر اتمه د شوزو د نړیوال ورځې په مناسبت د هغوی د لاریون موضوع مزاحمت او هیلوي د عورت مارچ مخکښانو د مارچ پر شپږمه په اسلام آباد کې د خبريالانو مرکز مخ ته د وی خبري غونډې پر مهال اعلان وکړ چې هغوی به د ځل خپل لاریون د جبري لا درکيو او ماورای عدالت وجنو خلاف کارکونکو فعالي مهرنګ بلوچ ته ډالي کوي په دې نور حال د مشال رادیو خبريال راشد خټک را کوي
پریس کانفرنس ته د وینا په مهال د عورت مارچ یو مشر نشات انجم خپل لاریون د مهرنګ بلوچ په نوم کولو پاړه وویل مہرنگ بلوچ تو جبری درکیو خلاف احتجاج دا پر اسلام آباد ترغلہ بدلتے خلقو غگوان اوریدو بلوچ خزے د خپل خپلون د جبری درکیو پر ضد دوامدار او نستړی کی دونکو مبارزه کوي مو هر هغه چې په خپل مارش کې مرکزی ځای ورکو چې حقونه د خپلند کیږي مونږ صرف تخزو د پرنا بلکې د ټولو انسانانو لپاره برابر حقونه او اسانتیاوي غواړو خدایو حقیقت ته چې په حال د جبری درکیو څنګه ډیر لوی دی د عورت مارچ انتظام کوونکو اول چې خزو ډېر مزاحمت کړی دی خو صرف مزاحمت کافی نه دی بلکې هیله هم ضروری ده ځکه چې هیله د انسانانو په چلند کې نرمي راولي او ډاډه یې ساتي دوی اول چې د جبري له درکیو په ضد په مبارزه کولو د ستاینې په توګه دوی سش کال په خپل پوسټر هم د بلوچ خزې تصویر جوړ کړی دی د عورت مارچ یو بل مشر ډاکټر فرزانه باری بلوچ خزو ته په خپل ډله کې د اهمیت ورکولو په اړه د مشال رادیو د پوښتنې په ځواب کې وویل
سمجھتی ہے ریاست کے لیے بہت ایک سوچنے کا مقام ہے کہ وہ اپنی پالیسی
ما پخلا دار ریاست تا پر دا فکر زیادہ تخبر پولیسو پوجا بلوچستان دخمنن کڑی دی تو بلوچستان کے ریاست او زمون ایجنسی داخل کو حکومت تر کولن دی کی دا ملک سره دخمنی دا ما په خیال کې بلوچستان کې خلک د بلدو تحریک پلوی نه د دې ذمہ دار به زمون استیبلشمنت مون د بنگالیانو سره هم انصاف نه کوله نو نیم ملک مده لاس ورکړو دوست بلوچستان سره سکیږي په دې خو شرم کا کار دی
بلوچو کے ساتھ جو کچھ ہوئی ہے ان کو بہت سمجھتے شرم آنی چاہیے
دا عورت مارچ لاریون په لومړی ځل په 2013 کال کې په کراچۍ کې وشو او تر هغه وروسته دا یو مستقل فعالیت جوړ شو اوس په ګڼو خبرونو کې دغه لاریون ترسره کیږي مذهبي او روایتي خلک ته د مارچ مخالفت کوي او د دوی په تنظیم کوونکو د غربي هیوادونو د فنډونو اخیستو تور لګوي خو د مارچ تنظیم کوونکو دغه تور په کلکه ردوي راشد خټک مشال رادیو اسلام آباد
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له سالورو تر شپږو بجو د سهار له نهو د ماخام تر وو بجو د شپې له نهو نه تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو په دې سپو خپرېږي منځنۍ سپا شپږ سو یو ویشت کیلو هرتز لنډې سپې مو دی 15,015 شپېته 2,110 او 15,500 کلو هرتز اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سالورو تر شپږو بجو د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپه 621 کلو هرتز خپرېږي پاتې یا د شو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدل شي
زموږ غل مشال رادیو خبري د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف پرون پېښور ته د سفر پر مهال د خیبر پښتونخوا په ورستیو ورشتون او سیلابونو کې له زبل سو خلکو سره مالی مرستې اعلان کړې دي نوموړي د خیبر پښتونخوا د گورنر په دفتر کې د یوې غونډې پر مهال په ورشتونو کې د پیښو او سیلابونو پر مهال د یو شمېر وژل سوو کسانو کورنیو ته د شل لک روپیو بانکي چیکونه ورکړل په پېښور کې د طبي ناورینونو پر وړاندې د مبارزې صوبایي اداره وایي په خیبر پښتونخوا کې د تیرې اونۍ د ورشتونو له وجې رامنځته سوو پیښو کې 40 تنه وژل سوي او 28 ژوبل سوي دي په دې نور حال عظمت علي اشاره کوي
د مارچ پښپګمه د پاکستان وزیر اعظم میا شهباز شریف ته خیبر پښتونخوا یو ورځنی دوره وکړه چې پکې د سیلاب ځپلو کسانو سره ملاقات وکړو د هغوی لپاره د مرستو اعلان وکړو د میا شهباز شریف په وینا چې په سیلابونو او بارانونو کې د مړ شوي کسانو خپلوانو ته به 100,000 روپۍ او جوبل کسان ته 15,000 روپۍ ورکول کیږي
کیونکہ 23 فروری کو جو فانی بارشی ریلا
دا فروری پا درشتما چکما سیلابی ریلی او بارانون راغلی پا حقی که دا طول و نزیات تباہی پا خیبر پختونخوا کے شوی بلوچستان او کشمیر کے ہم سیلابنو نقصان کرے او له خوش قسمتۍ له وجه گلگت بلتستان بچ پاتې شوی خو د ټولو نه زیات مرګونه په خیبر پختونخوا کې شوی سلویخ کسان مړه شوی ماشومان یتیمانان شوی او هغه سړی پکې هم مړ دی چې د کور د ګټي وټي وو د دې نه زیات د مصیبت وخت نشي کېدی
مصیبت کی غړی اور هو نه سکتی
میاں شہباز شریف ته بارانونو او طوفان لامل په مکمل توګه دړنګ شوی کورنو مالکانو ته د وو لک روپو او نیم ړنګ شوي کورنو مالکان ته د درې نیم لک روپو د ورکولو اعلان وکړ. د خیبر پختونخوا د قدرتي آفتونو نه د زیان د سنبال اداره د پی ډی ایم ای د راپور تر مخه تیر اونۍ د بارانونو طوفانونو د وجې په خیبر پختونخوا کې سلویخ کسان مړه او 25 کسان جوبل شوي دي. د مومند اوسیدونکي محمد الله مشال ریډیو ته وویل چې 13 اونۍ یې کور په باران کې راپرېوتې او د حکومتي امداد درسته به کور بیا جوړوي.
دوی چې کوم رپورټ دی هغه جوړ کړی دی چې هرڅه موږ تاسو دغه رپورټ کو زموږ کومه کمره چې خراب شوې وه نو به کوم ټینټ وغیرہ چې پومونه وغیرہ لګلو خو مالی امداد تر اوسه پورې نه دی شوی. وزیر اعظم هم دا اعلان کړی چې پورې دي دوی سره مالی امداد وکړی شي نو هغه کې موږ تر اوسه پورې نه چا رابطه کړې ده او نه کوم هغه اعلان چې شوی دی هغه کې موږ ته سمالی مرسته شوی ده.
پروونشل ډیزاسټر مینیجمنت اتارټی وای چې په تازه بارانونو کې لشپک سو زیاتو ودانو ته زیان رسیدلی دی. اداره زیاتوي چې بارانونو کې ویش ماشومان هم جوبل شوي دي. د علیمزو اوسیدونکي محمد اسماعیل مشال ریډیو ته ویل چې د کال 2022 په بارانونو کې کور رنگ شوی وو او صوبایي حکومت ورته د امداد ورکولو ژمنه کړې وه خو لا هم ورته پیسې نه دي ورکړی شوی.
کال یو نیم مخکې دلته باران راغلی و چې د هغې نه سیلابونه وتلي وو او د زموږ په سیمه باندې ډېر زیات نقصان کړی وو چې دلته د خلکو آبادیانې ورانې کړې وې. دلته زراعت ته نقصان رسېدلی و، څاروي پکې مړه وو، انسانان هم پکې په هغې کې مړه شوي وو. د هغې پراسس چې کوم وو هغې دپاره بلدیاتي نمایندګان، عوامي نمایندګان، ایم پی ای منې هم راغلي وو، سرکاري ادارې هم راغلي وې، هغې وخت په وخت رپورټ کړی وي. خو د هغې باوجود د یو نیم کال باوجود اوسه پورې د هغه متاثرینو ته زیاتره متاثرینو ته اوسه پورې معاوضې نه دي میلاو چې د هغوی اکاونټونه هم جوړ شوي دي.
د پی ډی ایم ای په وینا د صوبې په زیاتره سیمو کې د بندو سړکونو د خلاصولو او نور امدادي کارونه لا هم روان دي. وزیر اعظم په خپلو خبرو کې وویل چې راتلونکي 15 ورځو کې به سیلاب ځپلو ته امدادي پیسې ورکړي شي. نوموړي 13 ورځ د بلوچستان په گوادر سیمه کې هم د سیلاب ځپلو سره د مرستې اعلان کړو. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیره اسانه ده. ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا ایپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسې لاسرسی لا زیات اسانه شي.
زموږ غل مشال رادیو خبرې او تاسو پام د یو سیاسي راپور پر لور راګرځوم. پاکستان تحریک انصاف ګوند ادعا کوي چې د مارچ پر 15 د انتخاباتي کمیشن پر ویبپاڼه د رای اچولو مرکزونو د ابتدایي نتیجو خپروسو فارمونه وشو ده چې کمیشن د فبروري 8 په انتخاباتو کې د استابلیشمنت په وینا له هغوی سره درغلي کړې دي. یاد ګوند تور پورې کړی دي چې انتخاباتي کمیشن د هغوی د قومي اسمبلی د څه باندې 8 نوماندانو په 15 فارم کې په بدلون کولو سره نتیجې د نورو ګوندونو په حق کې اعلان کړي دي. بلخوا پاکستان پیپلز ګوند ادعا کوي چې کمیشن د ابتدایي نتیجو په 15 فارم کې د تحریک انصاف په ملاتړ نتیجې بدل کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان مسلم لیگ نون، انتخاباتي کمیشن او پوز په انتخاباتو کې د درغلي کولو تورونه رد کړي دي. نور تفصیل د اسرائیل مومند په دې راپور کې واوري.
پاکستان تحریک انصاف او پیپلز پارٹی او ځینې نور سیاسي ګوندونه تور لګوي چې د 3 فبراير په انتخاباتو کې درغلي شوې دي. دوی وايي د مارچ په 5مه د الیکشن کمیشن په پاڼه خبر کړل شوې د رای مرکزونو د ابتدایي نتیجو فارمونه چې 5 څلوېښتم نومیږي ناسم او پکې د دوی د سیاسي مخالفینو په ګټه نتیجې بدل کړل شوې دي. د پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړي ساجد مومند د مارچ په 5مه مشالې ډو ته وویل ک پرسکا په یو پولنګ سټېشن د دوی مخالف ګوند مسلم لیگ نون کاندید 8000 ووټونه اخیستي. نو الیکشن کمیشن په 5 څلوېښتم فارم کې هغه 1,08,000 ووټونه لیکلي دي. اور د په خبره دا رنگ په پنجاب کې په زورګونه پولنګ سټېشنو کې دغه کار شوی او د دوی د ګوند څخه باندې 80 کاندیدانو ته په دغه طریقه ماتي او د مسلم لیگ نون او نورو سیاسي ګوندونو امیدوارانو ته ګټه ورکړل شوی. ساجد مومند وای د دوی د قومي اسمبلی کاندیدانو سره چې د رایو مرکزونو د ابتدایي نتیجو کوم فارمونه دي نو په هغو کې دوی انتخابات ګټلی او د په خبره دوی هم دغه فارمونه عدالتونو ته د ثبوت په توګه وړي. نوموړی وای ک انصاف ورته ملاو نشو نو بیا به په احتجاجونو لاس پورې کوي.
زمنګ الله عمل زمنګ دا چې موږ په قومي سملي کې برپور احتجاج کوو. زمنګ چې څومره کې سونه دي هغه ټول های کورټ کې ویلل ته دي او ټریبیونل کې کوم ته انصاف ملاو نشي موږ به های کورټ ته ځو. ک های کورټ کې موږ ته ملاو نشي موږ به سپریم کورټ ته ځو. ک هلته ملاو نشي نو اخیری چاره زمنګ هم دا چې موږ به روډونو ته ځو او انصاف
بلخوا د پیپلز پارټۍ شریک مشر بلاول بټو زرداری بیا 2 ورځې وړاندې تور پورې کړ چې په کراچۍ کې په یو شمېر پولینګ مرکزونو د دوی د ګوند کاندیدانو زیاتې رایې ترلاسه کړې وي. خو د په خبره په 5 څلوېښتم فارم کې د بدلون په کولو سره د پاکستان تحریک انصاف او متحده قومي مومن کاندیدانو ته ګټه ورکړل شوې. البته نوموړي 13 اونۍ په سند کې یوې جلسې ته په وینا کیول چې احتجاجونه به نه کوي.
جو بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدواروں کے
د پاکستان پیپلز پارٹی امیدوارانو څخه کوم شکایتونه دي نو هغه موږ را جمع کوو او بیا به مناسبه فورمونه ته وړو. کاغه الیکشن کمیشن وی کا اعلی عدلیه وی او کده پارلمان کمیټه وی خو چې په جمهوریت نظام کې کوم فورمونه دي نو هغه ته به خپل شکایتونه وړاندې کوو.
کې جمهوریت نظام می جو فورمز ہے اس کے سامنے اپنی شکایتیں پیش کریں گے.
بلخوا د مسلم لیگ نون نهال هاشمی د پاکستان له هم ټی وی سره په خبرو کې دا تور نه رد کړل چې ګینه الیکشن کمیشن د دوی په ملاتړ د رای مرکزونو د ابتدایي نتیجو په فارمونو کې بدلونونه کړی. البته نو موړي زیاته کړه چې کله پاکستان تر انصاف او پیپلز پارټۍ عدالتونو یا الیکشن کمیشن ته شکایتونه یو سي نو دوی به جواب وایي.
جو پراپر فورم ہوتا ہے اس میں جانا
چکو مناسب فورم دی نو ہاوی ته پکار د چہل تو لارسی محکم تحریک انصاف دغه فورمون ته تللی دی. فرض ک کدوی دا غنی چټگی سوی ده. البته پر یو بل د تورن لګول سره څنګه جوړیږي ک ثبوتونه در سره وی نو ضرور تاسو دغه فورمون ته لارسی.
Some evidence, he must go.
د کراچی پونتون د جرنالیزم څنګه استاد توصیف احمد بیا د مارچ په 6مه مشالې ډو ته ویل ک پاکستان تر انصاف یا نور سیاسي ګوندونه خپل شکایتونه عدالتونو ته یوسي نو بیا به هم دغه مسله هواره نشي. د په خبره ځکه چې عدالتونه د استابلیشمنت تر اغیز لاندې دي او استابلیشمنت نه غواړي چې عمران خان په مرکز کې حکومت جوړ کړي. البته توصیف وای ښکاری داسې چې سیاسي اړې ګړې به نور هم زیات شي.
زما په خیال سیاسي بحران به برقرار وي او نور به زیاتیږي او د سره به مالی بحران هم ډیریږي چې کم له 13-15 کلونو راهیسې معاشي او سیاسي بحران و نو هغه به له دې سره نور هم زیات شي.
بلخو د پاکستان الیکشن کمیشن دا تورونه رد کړی چې ګینه 5 څلوېښتم فارم کې دوی بدلون کړی. د خبر پختونخوا د الیکشن کمیشن بیان محمد سهیل د مارچ په 6مه مشالې ډو ته ویل چې سیاسي ګوندونه د احتجاجونو پر ځای آئینی او قانوني لار خپل کړی.
اوس کله د چا گریوینسز دي یا د چا څه اعتراضات دي په خپل نتیجه باندې او کمپلینټ چې هغه د هغه خلاف ټریبیونل کې خپل اپیل فایل کولی شي.
په پاکستان کې د فروری په 8مه ټول ملکي انتخابات ترسره شول چې په نتیجه کې د مسلم لیگ نون په مشرۍ په مرکز کې حکومت جوړ شو. پاکستان تحریک انصاف وایي چې الیکشن کمیشن د پوس په وینا د دوی خلاف د مسلم لیگ نون په ملاتړ د رای مرکزونو په ابتدایي نتیجو کې بدلون کړی. البته د پاکستان پوس په وار وار ویلي چې په سیاست کې مداخله نه کوي او د پاکستان عدالتونو هم ویلي چې به طرفه پریکړې کوي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی.
که سمارت فون لاره گټه تر اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی ستور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
MASHAALRADIO.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
په پېښور کې د سهار لسمې بجې سیاستاسو پام د مهم خبرونو د لنډیز اوریدو پر لور راګرځوم. د کوز جنوبي وزیرستان د انګور اډې احتجاج کوونکي وایي چې د 2023 کال د نومبر له 12 راهیسې پر لته حالې دي، خو حکومت لا هم غوښتنې نه دي منلي. د احتجاجي پر لته یو مشر محمد رسول د مارچ پر 15 مشال رادیو ته وویل چې هغوی د سیمې د ولس لپاره د انګور اډې له لارې له افغانستان سره په تګ راتګ د اسانتیا او د تعلیم او روغتیا ترڅنګ د امنیت، د انټرنیټ او موبایل ټلیفون شبکې بحالولو او د ژوند د بنیادي سهولتونو غوښتنه کوي. په پاکستان کې د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي ډلې عورت مارچ اعلان کړی دی چې دا ځل به د مارچ پر اتمه د ښځو د نړیوالې ورځې لاریون د بشري حقونو فعالې مهرنګ بلوچ سره ډالۍ کوي. د مارچ پر 16 په اسلام آباد کې د خبریالانو مرکز مخ ته د یوې خبرې غونډې پر مهال د عورت مارچ منتظمینو وویل چې سږ کال به د هغوی د لاریون موضوع مزاحمت او هیله وي. د پاکستان وزیر اعظم ویلي چې وفاقي حکومت په خیبر پښتونخوا بلوچستان کې په ورستۍ ورښتونو او سیلابونو کې له ځپل شوو خلکو سره پوره مرسته کوي. شهباز شریف پرون په پېښور کې د صوبایي گورنر په دفتر کې د یوې غونډې پر مهال په ورښتونو کې د پیښو او سیلابونو پر مهال د یو شمېر وژل شوو کسانو کورنیو ته د 40 لک روپۍ بانکي چکونه ورکړل. د هند اوو وګړو یوه ویډیو خپره کړې چې وایي هغوی د 2023 کال د دسمبر په وروستیو کې د سیلانیانو په توګه روسیې ته ولاړل، خو هلته یوه روسي لارښود په دوکې سره بیلاروس ته واړول. هغوی زیاتوي چې په بیلاروس کې د ویزې نه لرلو له امله هغوی ونیول سول او بیرته روسیې ته ولېږدول سول، چې اوس هلته هغوی په زوره د روسیې لپاره په اوکراین کې جګړې کولو ته مجبوره کول کیږي. او د پاکستان سپر لیگ یا پی ایس ایل په نوم د 20 اوور کرکټ په سیالیو کې نن اسلام آباد یونایټیډ او کراچی کینګز لوبډلې یو بل ته مخامخېږي. د مارچ پر 1 د راولپنډي پر لوبغالي کې دا سیالي د پېښور پر وخت د مخسن پر 1 او د کابل پر 16 بجو پیلېږي. بلخو د افغانستان او آیرلند کرکټ ملي لوبډلې نن 50 اوور یا یو ورځنۍ سیالي کوي. د مارچ پر 1 د شارجې په لوبغالي کې دا سیالي د پېښور پر وخت د مازیګر پر 4:30 او د کابل پر 4 بجو پیلېږي. دا مهم خبرونه لنډیز مو له مشال رادیو څخه واوریدي. او تاسو پام د ځانګړي اونیز خبرونه د مشال ترانه لاندې بحث پر لور راګرځوم چې عبدالحی کاکاړي وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو پرون په ژوندۍ باندې اوریدلې، نن یې په تکراری باندې درته خبرو.
د مشال ترانه لاندې
ستړي مسي د مشال ترانه لاندې کې زما د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. شهباز شریف د پاکستان نوې وزیر اعظم منتخب سوی او په لومړی وینا کې تر ټولو زیاتې خبرې د دې هیواد پر اقتصادي چیلنجونو وکړې. چین پاکستان اقتصادي راهداري هغه پروژه ده چې د پاکستان په اقتصادي شوال کې په خوا ډیر مهم رول لوبولی. خو د عمران خان په وزیر اعظم کې پر دې پروژه کار وروسو چې د شهباز شریف په پخوانی وزیر اعظم کې هم یې دوام وکړ. په نننی بحث کې دا ګورو چې آیا چین پاکستان اقتصادي راهداري به د شهباز شریف په وزیر اعظم کې زور واخلي او کنه. دا او نورې پوښتنې په اسلام آباد کې آزاد خبریال نظر الاسلام او په پراګ کې د مشال ریډیو مدیر داود خټک سره بحثو. نظر الاسلام، نه یوازې د پاکستان او چین بلکې د اسلام آباد، افغانستان او نورو ګاونډي هیوادونو سره پر تعلقاتو نظر ساتي، او داود خټک بیا پر چین پاکستان اقتصادي راهداري یو دستاویزي فلم جوړوي او د دې لپاره د پاکستان سفر کړی. پر دې له تحقیق او له مختلفو اړوند چارواکو او سیړونکو سره مرکه کړې دي. تاسو دواړو ته هرکلی وایم. خټک صاحب، پیل بل تاسو کو کلر د خپل پون کو ځان چې پاکستان اقتصادي چین پاکستان اقتصادي راهداري دا څه، یعنی کله چې په یو منټ وو کې راته مختصر غوندي یو چارج راته واخلې.
ډیر مننه کاکر صاحب. ګورې دا هغه وخت چین پاکستان اقتصادي راهداري خبره راوچته شو چې عام طور باندې خلک دا په سی بیک باندې پیژني چې دا غي انګریزي نوم دی، چاینا پاکستان اکنامیک کوریډور. او دا د نواز شریف دور چې کله راغی په 2013 کې، نو دا هغه وخت نه دا خبره راوچته شوې او د دې سرمایه کاری وا د چین. او د چین لخوا به 2.2 بلیون ډالر په پاکستان کې د سشیدچ انفراستراکچر وایي، یعنی سړکونه، ریلوی، بیا د بجلی نظام، د هغه ترڅنګ د گوادر په باندې یو د گوادر په سمندر باندې په بلوچستان کې یو پورت جوړول، او د دې مقصد دا چې په چاینا کې چې کم مالونه پیدا کیږي، یعنی چاینا نن سبا د په دویم نمبر باندې لوی طاقت جوړیږي د امریکا خلاف د تجارتي نظر، نو په چین کې چې کم سامانونه پیدا کیږي هغه به د خونجراب، یعنی د چین پاکستان د خونجراب د لارې زی او په ټول پاکستان به تیریږي، گوادر ته ورسیږي، د هغه ځای به بیا زی، او له هغه طرف نه چې چین ته کم سامانونه راځي هغه به هم د دې لارې د ټرکونو لارې، نو د دې کم چې د عام خلکو لپاره، یعنی عام خلک چې به معنی پویول وي، هغه دا چې دا د سړکونو او د سمندري لارو دا یو داسې جال خورول دي، او دا نه یوازې د پاکستان لپاره دی بلکې دا د چین لخوا د ټولې دنیا لپاره دی، په سریلانکا کې دي، په افریقایي هیوادونو کې دي، نو په لنډو ټکو کې د پاکستان چین راهداري دا یو داسې نظام دی چې دلته د سړکونو جال خپریږي، دلته د انرژي یعنی د بجلی کارخانې جوړیږي چې هغه بجلی پیدا کوي، دغه سې دلته نور ډیر زیات نظامونه دي، ریلوی دی، د خارونو دننه یعنی د لاهور د میټرو بس چکن دی، دا هم د دې برخه ده، نو دغه ټول د دې په اسانو ټکو کې یو
مننه تاسو یو تصویر راکې نظر اسلام سے تاسو اٹک سے باور دی او تاسو نظر ساتي لس کال ما یعنی په 2014 کال کې دا شروع سونو، تیر کال د دې د لس کالو چې کما پر کېدل په دې باندې پاکستان کې غونډې موسولې، او هغه وخت کې شاباش شریف وزیر اعظم او یعنی بیا چې نواز شریف هم پیلم نواز شریف پر باندې وکړي د مسلم لیگونو حکومت د شاباش شریف پر ور دی، اوس کې و لس کال وروسته لکه څنګه چې داود خټک سیب څنګه تشریکا د ټولو تکتل، نو آیا په کومه زور او شور چې کومه د راهداري باندې کار شروع شوی او دا پروژه باندې شروع شوی نن چې مونږ دلته ولاړ یو، آیا هم هغه زور او شور دی پکې کنه دغه راهداري اوس لکه شاته تللې ده، یعنی هغه چې دغه نشته پکې؟
مهرباني کاکړ صاحب، سلامونه داود خټک صاحب، څنګه چې داود صاحب اشاره ورکړه چې د پاکستان مسلم لیگ نون یعنی نواز په 2013 کې چې کوم حکومت راغې، نو په هغه کې دوی چین سره د سی پیک په موضوع باندې دا پروژه شروع کړه چې په کې د 2.2 بلیون ډالرو نه سیوا انویسټمنت د انفراستراکچر په مت کې به کېدو. په پاکستان چې کوم لومبه غټ چیلنج وو هغه وو د لوډ شیډنګ، د بجلی نشواله، او نو شریف دا وعده کړی و خپل الیکشن کمپین کې په هغه وخت په 2013 چې کوم الیکشنو چې زه په ملک به لوډ شیډنګ ختموم، نو په دې پروژې سره چې کوم هغه لومبه استفاده د دینه حاصل کړه هغه د پاور پلانټس په حواله سره و، او یقینا چې هغه کې هغه ډیر زیات کامیاب شو، او بیا په 2018 کې چې کوم د هغه هغه سکسس سټوري وا چې مونږ یو وعده کړی و په 2013 کې چې په ملک به د مونږ بجلی نشواله ختمو، لوډ شیډنګ مخاتمو، نو د هغه سکسس سټوري په نتیجه کې هغه هغه الیکشن ته لاړ دا. نو په هغه 15 کلونو کې کوم وګورو نو دا سی پیک پروژه چې کومه هغه ډیر زیات په بوم باندې تللی و، بیا د هغه حکومت چې کله ختم شو او بیا د عمران خان حکومت راغې، نو په هغه کې مونږ یو سلونس په هغه کې ولیدو، د عمران خان چې کله حکومت راغې نو هغه رومبه سره دا اعلان وکړو چې په دې پروژه کې مونږ اکاؤنٹیبلٹی غواړو، چې د دې احتساب غواړو مونږ چې دا پروژه په کوم طرف باندې روانه ده، نو د دې یو ټکی نه پس په دې پروژه کې سلو والی راغې، او بیا هغه تر حکومت تر اخره پورې اوماغه سلو والی پکې، او اگر چې هغه یو سو دورې هم کړې وي خو هغه شی سکسس دی لنه شو حاصله، بیا د ووټ اف نو کانفیډنس په ذریعه کې چې کله دا غوي حکومت ختم شو، شباش شریف حکومت راغې، نو بیا موږ اوري دل چې د چین له اړخه دا غوي لیډران بیا راغله، دوی دلته کې لس کالا کلیزه چې کومه دا هغه منځله، او دوی بیا په دې باندې متفق شو چې موږ به دا پروژې بیا شروع کوو. کوم ګورو د مسلم لیگ بند شور کې هم د سی پیک په حواله باندې خاص کر دا کوستل ہائی وے اور دے آڑا چکم آغا میکینم زندے پا آغوی باندے د دوی سیواوالو ضرورت لکه لیکنی خود لې چې دا بم پورا کو
منه نه نصر اسلام صاحب ما خیال تاسو
اوس یو پیری بیا د اغوی حکومت راغلی دی او کومو ګورو د نړۍ په اډمبه سو ملکونو کې چین په هغه ملکونو کې شامل دی چې چا د شهباز شریف حکومت ستاینه کړې ده او دی وخت چې مونږ تاسو خبرې کوو نو شهباز شریف په قده په گوادر کې موجود دی هغه د سیلاب په حواله باندې خو بهر حال گوادر چې کم دی هغه گیټ وی ټو سی پیک دی پاکستان نو مونږ د دې دورې نمدا اخسکول شو چې شهباز شریف حکومت چې کم دی هغه په دې پروژې کې انټرسټډ دی
مننه نظر اسلام صاحب زه هم تاسو ته راځم داوود خټک صاحب سوال دا دی چې لکه څنګه چې تاسو دواړو ته شریکه تکرار ته بنځو تاسو پر دې باندې تحقیق کړی دی پاکستان سفر هم کړی دی کارپوهانو سره خبرې کړې دي او په دې باندې یو ډاکومنټري هم جوړ واسطه یو دستاویزي فلم جوړوي او تحقیق به وي نو تاسو په خیال باندې آیا په کومه تمه چې دا شروع شوی تاسو چې سفر کړی دی دا پر کوم ځای باندې ولاړ دی
کاګر صاحب مننه بیا هم اول خدا دې چې شهباز شریف د شهباز شریف او د نواز شریف دا اصل کې دا پروژه چې عام طور باندې پیژندل شي دا د شهباز شریف او د نواز شریف په نوم باندې پیژندل شي او چونکی عمران خان د شهباز شریف او نواز شریف ډیر سخت مخالف وو نو نه یوازې دا چې هغه د دې پروژو د دې وجه نه مخالفت کاوه چې په دې کې صفائی یعنی ټرانسپیرنسی پکې نشته دی بلکې په دې وجه هم وو چې دا د هغه چې کم سیاسي مخالفین دي هغه شروع کړی دا او په دې باندې دا پروژه ډیره نو وخه دا خو یو اړخ تر په دې باندې بیا هم خبرې کېدلی شي څنګه چې تاسو وی چې اوس په کوم ځای باندې ولاړ دا ډېر مهم سوال دی مهم سوال په دې دی چې په دا وخت کې د پاکستان اقتصاد ډېر په بد حالت کې دی او د شهباز شریف اولنې اقدام د سوګند پوښتلو نه پس بداوی چې دی به IMF ته ورسی اوس پښتنه دا ده چې IMF یو پښتنه دا هم کوي چې د چین پاکستان چې تاسو کومې پروژې دي دا اوس په کوم ځای باندې روانې دي د دې خرچې د کوم ځای نه راځي لکه څنګه چې د اسد عمر په وخت کې چې د عمران خان حکومت راغې هغه د فینانس یعنی د خزانه وزیرو هغه ته وویل شو چې د دې پروژو موږ تفصیلات راکړه تفصیلات یې ورنکړل نور وجوهات مو خو هغه لري شو بیا حفیظ شیخ راغی حفیظ شیخ تر څخه د پوری هغه تفصیلات شریک کړي دي او په هغه باندې چین ډیر سخت خفه دي اوس چې تاسو وې ډیر وجوهات دي د پاکستان اقتصادي وجوهات دي چې دا غي په وجه باندې د پروژې کارونه ولاړ دي دوهم نمبر په پاکستان کې امنیت ورس په بل باندې خرابي کې خاص کر په بلوچستان کې او کته سو وګورئ نو د گوادر خو یو طرف ته بلوچستان دی گوادر دی دوهم طرف ته چې کوم مهم زید دی هغه گلګت بلتستان دی تاسو وګورئ الته په بسونو باندې د سکیږي په چینایانو باندې حمله شوې نه انجینران پکې وژن شوې الته امنیت مخ په خرابې اوس وسوم حالت د وړو یعنی د وړو په سر باندې ډېر لوی هغه شوی بیا په سپتمبر کې الته کرفیو لګیدلی و په گلګت کې شیا سونی فسادات دا امنیت شو دریم که تاسو وګورئ نو د بجلی پروژې چې دي هغه تر ډېره حد پورې پوره شوې دي څومره چې دي اغه انډیپندنت پاور پروډوسرز چې وته وي خود اغه نرخونه ډیر زیات اوچتي او نور به هم اوچتيږي د اغه د وجنه به په خلکو کې تاو تریخواله غوسه نور زیاتيږي او د دې وجه داده چې دی په ډالرو کې لوزنامه کړی دی اغه سره د اغه ډالرو اثرات چې دی اغه اوس په عامو خلکو باندې راځي د اغه نقصان هم دی تر سی کې بلدار چې پاکستان سره بجلی شته د بجلی هغه خرڅ چې دی هغه عمرنه دي نو اغه هم اوس په پاکستان نه دا وړي چې تاسو په بجلی مونږ جوړ کړی دا تاسو ولې نه استعمالوي اوس د غی خرچین په پاکستان راځي هلته مسله ده بیا لړ تاسو ویم چې یو مشرقي لار در هداري ده یو مغربي ده مغرب مشرقي باندې تر ډیره راځي کار پر شو
دا ډیره مهمه نقطه ده خټک سپ کتا سو ماته اجازه را کز ما زین کې سوال اوس پر دې تاسو به بیل خبر وو کې زکه تاسو سفر هم کړی دی ټول علاقې هم کتلې دي زه دې بل سوال کې به تاسو ته هم دغه سوال در تجدم هم دا به کومه مننه نظر اسلام سپ لکه څنګه چې خټک سیب چیلنجونه هم بیان کو او ټول د دې یو پسې منظر هم بیان کړي او تاسو ویل چې چینا هغه لومړنی هیوادونه کې و چې پاکستان سره مبارکي ورکا او شهباز شریف ته د وزیر اعظم آیا سی پیک یا چینا سره تعلقات یوازې چې دغه نه دی سی پیک نه دی چې هغه پکې مهم رول لري آیا سی پیک هم د پاکستان د امریکای او د چینا د تعلقاتو په حواله باندې یو رول لوبولې دي کنه چې د پاکستان له واشنگټن سره تعلقات یا بیجینګ سره تعلقاتو کې سی پیک
ګوري د سی پیک زما په خیال کې د دواړو ملکونو لکه یو کامن پروجیکټ په دې باندې قابل قبول نشي کېدای. کومو ګورو نو کدا یو کامن پروجیکټ د امریکې او چین او پاکستان یا د نړۍ نور هیوادونو لپاره دا قابل قبول و، نو بیا به اوس ریسنی کومو ګورو نو د مغربي نړۍ یو پروژا د انډیا نه تر افریقې پورې اوس هغه نوم مانا اوسیر شو چې دا غو په انډیا او بیا په د سمندر باندې او بیا په د میډل ایست باندې یورپ او ا غروټ بزي
یو یو پروپوز یو داسې دغه ستا او یو داسې
چې اگزیکټلی نو د دې مطلب دا شه دی چې ها غروټ چې دی هغه دوی د سی پیک ټول پتور باندې هغه راوستل غواړي، هغه دا نه غواړي چې چین چې کم دی هغه په نړۍ کې اقتصادي تور باندې مضبوط شي او هغه بیا د نور نړۍ چې کم دا هغه چیلنج کی. نو تاسو کوم سوال چې دی چې آیا د دې ذریعے سره د پاکستان او د چین د امریکای چین تعلقات به هم رانځو کېدی شدید استفاده حاصلول شي نه، نو دا نشي کېدی ولې چې دوی چین او امریکا همیشه د یو بل اکونومیک کمپټیټرز دي. اوس تاسو یو بل طرف ته ځم کوم چې تاسو بیسیکلی کار سره تاسو کوړو د پاکستان کې ولې چې هغه هم په دې باندې کار کړی، ما هم په دې باندې کار کړی چې آیا پاکستان کې د دې چې کوم استفاده دا اکم اړخته دي. زه به دا وایم چې تر اوسه پورې کوم ګراوند ریالټیز وګورو نو په شارټ ټرم کې خو ټیک شو لکه د خلکو د ووټ بینک لپاره یا د خپل د پروژو لپاره چې مونږ فرض کړه دا موټر وی جوړ کړه، دا مونږ ایکسپریس وی جوړ کړه، یا مونږ په دې باندې دا
اکونومیک
زون جوړ کو یو شارټ ټرم سکسس لپاره، خو کوم ګورو لانګ ټرم چې دی هغه زما په خیال کې په پاکستان باندې دا سم زما نظر دی جاس بس یو قرضې پیرو خته اوس پر زما خلص $30 نه سیوا شوې دي. کته سو ګورای نو پاور پلانٹس باندې دوی پہلا انویسٹمنٹ وکړو، بجلی چې کم زمون په 2013 کې زمون نشواله وو اوس مونږ د خپل ریکوایرمنٹ نه ابو بجلی پیدا کو
زیات تر هغه زیات څومره
زیات زمون چې کم ضرورت ته زما خیال دی هغه 25 نه 30 هزار میگا واټ ته او مونږ تقریبا 4000
او نظرستان سے تاسو واست سلویش سره و جوړی شي تاسو واست
د دینم سیوا جوړیږي نو هغه بجلی چې کومه ده هغه استعمالیږي لګا او په پاکستان باندې د بډن سیوا دي. بل کم چې د روډ کنیکټیویټیز ال خبرې دي یا د اکونومیک زونز خبرې دي نو دا ګوري دا شیونه بیسیکلی تاسو په انډستری په دې سره چې کله نه بوم کیږي نو هغه هیڅ فائدہ نشته. کومو ګورو نو مان اوس ایگزیکټ هغه فیګرز هیر دی خو که 2013 کې چې کړه دا پروژا لانچ کېده نو د پاکستان چې کوم ایکسپورت سو نو هغه برامداتو هغه سومره او اوس سومره دي. نو کوم دا غلس کالو تقابله وکړو نو هغه کې د پاکستان په برامدات کې ډیر زیات لک سیوا والے راغله دي. په دې مطلب دا شی دی چې د دومره د روډونو تا غټ انفراستراکچر کم چې د ایسترن چې کوم روټ دا تقریبا مکمل شوی دی، مشرقي او مغربي خو تقریبا اوس پر پاتل چې کوم خټک سه بوس خپل نظر چوي او دا غینه پس چې مونږ د پاور جنریشن چې مونږ د سلویخ زرا میگاوات نه هم براتل یو نو هغه شی مونږ ته د انډستری په صورت کې هغه نخکاری. نو چې کوم ظاهر خبره ما درته ویل چې لکه د روډ انفراستراکچر او د پاور جنریشن چې کوم دی د بجلی پیدا کول هغه دواړه لینک دي د انډستری سره او انډستری پاکستان کې شته نه اٹ مینز چې تیلس کلونو کې اکم چې غسما د دې پروژې د پاکستان ته د دې معیشت ته ورکول پکارو هغه ندی مخه تراغلی.
سم مننه نظر اسلام صاحب خټک صاحب ماخه نظر اسلام صاحب ډیر اړخونه وڅړل او ډیر مهمه نقطو ته اشاره وکړه ځکه ما وخت هم په دې ورکې چې د خپل خبره پوره کی. تاسو زه سوال تاسو مخکې خبره کوله نظر اسلام صاحب هم یو ذکر وکي کم د مشرقي او مغربي لار ده لږ مختصر به دا تشریح کړئ چې اوریدونکو ته اندازې مشرقي مغربي څه معنی او تاسو سفرونه مو کو او تاسو تقریبا د پروژو ته یو ځای لاړاست چارواکو سره خبرې وکړي و ملي دي هغه پر کم ځای باندې یا هغه ځای خلکو ته ګټه څومره وا
ککر سے مشرقی او مغربی پلن ٹو اگا چ مشرقی اگا دی کم چلا پنجاب نتی ری گیو پنجاب کی جو سمرا سڑک نے دی اگا تقریبا ٹول جوڑ شلی دی مغربی اگا دی چ اگے کے بلوچستان او د خیبر پختونخوا سڑک نرازی
او په مغربي باندې کتا سو ګورین نو خو په بلوچستان کې تر سو پوری سړکونه مکمل شوی دي او نه په خیبر پختونخوا کې. په خیبر پختونخوا کې کومه وګورو د حق لړۍ خان ولا کم سړک چي دا جوړ شوی دی، خو دین تر ژوبه پوری کم سړک چي دی دا تر سو پوری نه جوړ شوی. دغه سي کسه هم گوادر ته یو سړک ډېر خوله سړک واکې چې ورغلې دي هغه خ سړک دی، خو بیا د بلوچستان د نن چکم سړکونه دي هغه نه دی راغلي. بیا د بلوچستان چې پنجاب سره کوم وصل کوي هغه سړکونه نه جوړ شوی. سو پورې چې تاسو وی چې د خلکو د دې پروژې درې اړخونه، اول سر کې خود و اړخونه، یو اړخ دا چې اول سر کې به سړکونه جوړیږي او دا غي د پاره د چین چې څومره پیسې راتلي هغه ټول قرضه و دا غیر پر دا په قرضه باندې راتلی. نو قرضه د حکومت نه حکومت تراشي او باغی باندې یو سړک جوړ شي دا ډیر اسان کار هغه سر ته ورسېدو. اوس چې دویم کومه مرحله ده دی هغه انډستری لګول ده، لکه څنګه چې نظر سیب دې اشاره وکړه هغه انډستری لګول ده. اوس آیا پښتنه دادا چې پاکستان سره د انډستری یعنی د صنعت لګولو هغه وسایل او هغه سکلز شته که نشته دی؟ د پاکستان سره نشته دی. دویمه دادا چې انډستری د حکومت او حکومت ترمنځ نه ده بلکې دا د تجارت بزنس مینانو یعنی د کاروباریانو ترمنځ ده. اوس اغي په پوری چې ګټه سره که ګټه نه اغي انډستری نه لګي اوس ګټه شته دی نه. امنیت خراب دی، سړکونه خراب دي، د پاکستان اقتصاد خراب دی، د روپې قیمت یو ورځ هم برابر نه تیریږي هغه هر ورځ بدلیږي. بیا سوال دا دی چې کم کس چې دلته پیسې ولګي آیا هغه پیسې د ملک نه د ډالر په صورت کې بهر وړې شي که نه شوړي؟ نه شوړي دا یو بل خبره ده. تاسو خبره وکړه چین نظر سیب اشاره وکړه چین تر اوسه پورې پاکستان ته د جی پی ایس پلس کم هغه د تجارت لپاره چې کم معیار ټاکل وي هغه تر اوسه پاکستان ته نه ورکړي.
تاسو یعنی چین نه دی ورکړي
چین نه دی ورکړی پاکستان ته؟ د چین له اړخه خو تجارت پاکستان ته راځي، د پاکستان له اړخه هغه عمره نه ځي څومره چې تلل پکارو. د هغې د وجې نه کله چې د چین سامانونه راځي ما په کراچۍ کې د کاروباریانو سره خبرې وکړي هغې وایي چې زمونږ خپل دلته کورنۍ صنعت چې دی هغه د دې د وجې نه خرابیږي چې مونږ به چې یو شی دلته جوړو اوس هغه سامانونه چې دي هغه د چین نه تیار راځي. چې تیار راځي د هغې قیمتونه هم کم دي چې قیمتونه کم دي مونږ د هغې سره په مارکیټ کې مقابله نشو کوي زمونږ خپل صنعت لګیا دی بندیږي. دا دی یو. دویمه دا ده په سوست بارډر کې چې د ستمبر په میاشت کې ناستوم کوم چې د چین پاکستان ډرای پورټ وته ویلې شي په سوست بارډر کې ما تا تاجرانو وی چې شپږ میاشتې اوښوې چې د دې د ستمبر میاشت کوم شپږ میاشتې اوښوې د دې ځین یو کنټینر نه دی پاس شوی تر اوسه. یو کنټینر نه دی پاس شوی تر اوسه پورې
په چین ته ولاړ شي یعنی چین ته ولاړ شي
چې چین ته ولاړ شي یا د پاکستان نه راشي
اوکې هلته راشي
یو نه دی پاس شوی. بیا په خونجراب باندې چې څومره ټیم ودرېدم دلته د خلکو تمې دا وی چې دا اقتصادي پروژه به شروع شي او د ټرکونو یو قطارونه به روان وي په ټول لار د ګلګیت نه تر خونجراب او د خونجراب نه واپس تر ګلګیت پورې دا درې درې نیم څلور سوه کیلومتر یو طرف لاره جوړیږي. په دې باندې یو ټرک مانه دی لیدلی چې هغه د تجارت د سامان تللی. دا د ستمبر د میاشتې ستاسو خبره کوم. بله خبره دا ده چې دا سړک چې کوم د ګلګیت نه تر خونجراب پورې ځي د چین بارډر چې دی
بلوچستان یا د خیبر پختونخوا یا خپل گوادر او د دې سیمه خلکو ته ګټه څومره وه؟
کګر سی څنګه چې ما په شروع کې د دې سی پیک درې اړخونه دي. یو د حکومتونو ترمنځ چې هغه ته وایي ګورنمنت ټو ګورنمنت جیو جی. دویم د کاروباریانو ترمنځ چې هغه ته وایي بزنس ټو بزنس بی ټو بی. دریم د خلکو ترمنځ چې هغه ته وایي پی ټو پی یعنی پیپل ټو پیپل. اوس تاسو دا پوښتنه چې دا د خلکو ترمنځ ده خلکو ګوره د دې مقصد دا چې دې سره په ورستو پاتې علاقو کې چې خاص کر پښتونخوا او بلوچستان دي هلته به خوشحالي راشي ترقی به راشي. زه په خپل باندې د پخوانی وزیر اعلی عبدالمالک بلوچ سره چې موږ خبره وکړه د هغه خبره دا و چې دی وایي چې گوادر جوړیږي او زه د یو پخوانی وزیر اعلی په توګه باندې ما ته دا اجازه نشته چې ما ته دا معلومات وشي چې په دې گوادر کې سره واندی دلته سکیږي. یعنی هلته
خو لاړ بشي خدا ته ډیر معلومات دغه باره کې هیڅ نشته. د گوادر خار د کتاف نن اوزي تاسو په وګوره وړه ماشومان غد اوبو بوتل بلاس کې نیولې د موټر والا نه اوبو غواړي، یعنی الته د اوبو پروجیکټ نشته. هدایت الرحمن چې اوس د کمی اسمبلی ممبر جوړ شو او حق دو تحریک چلاو د گوادر نه، د هغه خبره دادا چې آیا د اورنج میټرو لائن په لاهور کې چې په دې باندې $1 بلین لګېدلې دي، آیا د دې ضرورت په لاهور کې ډېر زیات او کنا په گوادر یا بلوچستان کې د زړه د مرزونو د یو هسپتال ضرورت زیات؟ دا د دې خلکو خبرې دي. راشه پښتونخوا ته، په پښتونخوا کې راشکه اکنامیک زون جوړ شو کا ګرسم. دا اکنامیک زون په اصل کې په هاتار کې چینایانو جوړو چې هغه زی د دې د پاره خو دا دلته دې د پاره راوندل شو چې دا د هغه وخت د وزیر اعلی پرویز خټک حلقه وا نوخار او سره د چار صدی همدغه سي کارونه په پنجاب کې شوې دي. په دې باندې هم چینایان خپو. بیا کتا سولار شي گلگت بلتستان ته، د گلگت بلتستان خلک وایي چې دلته تر اوسه پوری یو پراجیکټ نه دی شروع وي، دا سو پراجیکټ دی خو هغه لاندې دی دلته که څه هم هغه خو هغه کې به ډېر وخت لګي چې دا هغه نه بجلی کله پیدا کیږي. په هغه باندې څه خلک د هغه خوشحال دي، یو شپږ سوه خلکو ته پکې روزګار ملاو شوی دی وړ وړ، خو څو پورې چې د هونزا د خلکو تعلق دی یا د هونزا نه تر گلگت پورې خلکو تعلق دی، خلک په دې باندې ځکه نه دي خوشحال چې دی وایي چې دا لار به د دې علاقو نه تیریږي او دا خلک ډېر وروسته پاتې دي، غرایز علاقې دي. خو هر کله یعنی بالفرض دلته تجارت شروع کیږي، د لار باندې کار شروع کیږي، د چین پاکستان دی وای چې د دې بد اثرات به مونږ تر راسي، خو اثرات به زی نور زاینو ته، یعنی لاندې چې کوم ملکونه دي پنجاب شو، پښتونخوا شو، اسین شو، پاکستان شو.
داوود خټک صاحب سوال دا دی چې د دې ټولو خبرو وروسته ستاسو تحقیق وکړي، مو سره یو یو نیم منټ وخت یا دوه منټ ډیر، هغه دا چې دا چا د پاره د ګټې سودا ده، د چا د پاره د تاوان سودا ده، یعنی هغه نیچوړې څه دی، د پاکستان د پاره د ګټې سودا ده، د چین د پاره د ګټې سودا ده، دواړه په تاوان کې روان دي، د ستاسو له خبرو ځخه یعنی مو څه نیچوړې څه دغه راخستای شو؟
بګر سه موضوع خلو یا د خلند چې تاسو ته ویم، د چین مقصد خدا دی چې چین سره پیسې او زیات ده، په اسان داس ډېر په اسانو ټکو کې وایم چې خلک به باندې په چین سره پیسې زیات ده، دی غواړي چې دا پیسې دی په یو ځای کې ولګي، اوس هغه پیسې په پاکستان کې ولګوي، پاکستان کې د اغینې فائدہ اخلي او کنه اخلي، چین ته به د اغې فائدہ راسي، ځکه چې د اغې سود به چین ته راسي، د اغې پیسې به چې پاکستان به چین ته واپس کړي، لکه څنګه چې چین په سریلانکا کې د اغینا یو پورت اونی چې الته دې پیسې نشي ورکوي، دې حالت ته پاکستان اون راسي او باید اون راسي. خو مسله دا چې پاکستان د دې دومره لوی هغه د پاره د پاکستان چې کوم سیاسي حالات او د پاکستان چې کوم امنیتی حالات، دا سي ښکاری چې پاکستان د دې د پاره تیار نه و، او دا په باندې راغله د سیاسي مقاصد د پاره د هغه وخت حکومت سړکونه جوړ ک، د بجلی کارخانه جوړې کی، خو اوس انډستری نشته، چې انډستری نشته نو ګټه خو د انډستری نه راځي، ګټه د سړک نه نشي راتلې، د بجلی کارخانو ته خو د پاکستان حکومت پیسې ورکړي، اغم ګټه دې ته نشي کوي، دا غي ګټه خو بل چاته زی، کله چې ته انډستری یعنی صنعت جوړ کې دا غي ګټه وتا تر ازي دا غي فائدہ برسي، صنعت شته دی او که صنعت جوړم شي نو هغه به تر اوسه پوری لس کاله شر کار لګي، پاکستان دا غي لپاره تیار نه و، بل دار چې پاکستان اقتصاد پسی خراب شوی دی، خوشوي نه دی، اوس په دې حالاتو کې زچ سوینما هغه د دې چې دا پروجیکټ چې دی ممکن ده د دې فائدہ د چین لپاره وي، خو د پاکستان لپاره په دې راتلونکي 50 تر 100 کال پورې هیڅ فائدہ نه لري.
ډیره ډیره مننه داوود خټک صاحب په دې بحث کې د برخه اخیستو. نظر اسلام صاحب مینس کې لاین پریسو او خو بهره لغه برخه را سر واخسته. ستاسو دواړو ډیره مننه چې په دې بحث کې را سر ملګری واست. شو خدای په امان. تاسو د مشال ترن لاندې بحث اوریدئ چې په کې مو د چین پاکستان اقتصادي راهداري د راتلونکي جاج له خبريالانو او شنونکو داوود خټک او نظر اسلام سره اخیستلې. بحث پای ته ورسېدې. ما عبدالحکاکر ته اجازه راکړئ. په مخه مو شه.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی.
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ. په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.